द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2015 د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوی دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
نړیوال مطبوعات وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو خرابېدو سره په تجارت هم بد اثرات غورځېدلي دي کاروباریان وایي سیاسي اړیکې د کاروبار سره تړلو دغه کشاله نوره سنګینه کړې
دواړو حکومتونو د پاکستان او افغانستان شریکو ته د تجارت غوښتنه په بار بار کړې ده چې تاسو سیاسي مسلې اقتصادي مسلو سره مه ګډوئ
د پاکستان خارجه دفتر وایي په ګډه سرحدي پوله باندې امن پر ځای ساتلو لپاره د افغان حکومت سره په شریکه کار کوي او د خارجه دفتر ویاند هم ویلي د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي
د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور پر مشرۍ د اختلافاتو ختمېدو رپورټونه قاضي خلیل الله د طالبان کورنۍ معامله وبلله خو د هیله څرګنده کړه چې طالبان به د تشدد لاره پرېږدي او د افغانستان د امن لپاره به د خبرو عملي یو ځل بیرته پیل کړی سي
او د یورپ پارلمان د یو داسې منصوبې ملاتړ کړی چې تر مخه به 1,00,000 پناهګزین د یورپ په بیلابیلو هیوادونو کې برابر ویشل کیږي
او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې راپورته شوي تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسېدلی رایټرز خبري ایجنسۍ لخوا جاري شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دی صدر اشرف غنی د پاکستان سره د تجارت کچه د 1.6 ارب ډالرو نه 15 ارب ډالرو ته د زیاتولو لوزنامې کړې وي ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې د بې باورۍ وروستو دغه تجارتي لوزنامې هم د ځان ښکار شوي په دواړو هیوادونو کې کاروباریان وایي کاروبار د سیاسي اړیکو سره تړلو له کبله دغه نقصان شوی دی
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان سره په ګډه سرحدي پولي امن ساتلو په سر خبرې کوي د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي پاکستان د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي او تمه څرګنده کړې افغان طالبان به د تشدد لار پرېږدي او د خبرو میز ته به راشي د خارجه دفتر ویان یو ځل بیا پاکستان کې د دولت اسلامي په نوم مشهورې تندربه ډلې د موجودګۍ رپورټونه رد کړي دي سیاسي مخالف کن پیپلز پارټي د سېنات په تیر غونډه کې ویلو د داعش په مرسته کې لګیدلې بینري او په دیوالونو شویلې کل په ملک کې دغه ډلې لپاره همدردی سرګندوي او دا چې حکومت دغه مسله د پام نه اړوي
د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر احسان علي د کرپشن په تورونو کې د نیاب لخوا نیولو په ضد دغه یونیورسيټي پروفیسورانو احتجاج کړي او دغه نیولې سیاسي انتقام بلل دي اخوا د پاکستان په سېنات کې هم د خزانه قائمه کمیټې د ملي احتساب ادارې نیب په کاروایانو نیوکې کړي او ویلي دي دغه اداره د واکمن مسلم لیگ نواز ډلې په ملګرو لاس ناچوي او په وړو صوبو کې حکومت مخالفه سیاسي مشران د کرپشن په تورونو کې نیسي ولې د نیب ډایرکټر سید برهان علي دغه تورونه رد کړي او ویلي دي نیب د ټولو مجرمانو پر ضد یو شان او بې پلوه کاروي کوي
د خبر پختونخوا د سیلګری سیمه سوات کې نامعلومه وسلوالو یو سرکاري وکیل سید نعیم خان باندې حمله کړې خو نوموړې په ډزو کې بچه بده نعیم خان د امن نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزی باندې شبي حمله کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت کې د نوموړې وکیل وو چې پکې عدالت په حمله کې لاس لرلو په سر 1200 کسانو ته سزاګانې اورولې بي نور حال پی د سوات ندری بریډیو خبريال فیاض ظفر راکوي
دا مشر سرکاری وکیل سید نعیم خان په تانا سیدو شریف کې په خپل رپورت کې ویلي دي چې ډزی کون کې تنان اغا ندی پیجندلی په مشر سرکاری وکیل سید نعیم خان د دینه مخ کې هم بریدونه شوې دي دا سید نعیم خان مرګره او خبريال شهزاد عالم په دی اقلا ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې
سید نعیم خان چې داغه د انسداد دهشتګردي د عدالت سرکاري وکیل دی او د دین مخ کی هم هغه ته ډیر زیات تریټ سو په هغه باندې حمله شوی دی او هغه خاص کر کتا سو ګورې نو د ملاله کم حمله کیس چې کم دی د هغه هم وکیل پاتې شوی دی نو په دی وجه هغه ته هغه ډیر زیات هغه ته تریټس دی او خطر دی ورته نن سحر چې په هغه باندې کم حمله شوی دا د هغه منګه مذمت کو
دا تر هغه ری د مخنیوي خصوصي عدالت د مشر سرکاري وکیل سید نعیم خان په دغه عدالت کې دا نورو طالب جنگیالو او خاص کر دا ملا صفی محمد او دا ملا فضل الله خلاف هم په مقدماتو کې سرکاري وکیل پاتې شوی دی. سرکاري وکیل سید نیم خان دا نوبل انعام یافته ملالہ یوسفزئی حمله کیس کې هم د ملالہ یوسفزئی له اړخه سرکاري وکیلو چې دغه مقدمه کې د عدالت قاضی سکهکړ ملزمانو ته د مرګ سزا اورولې وه. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
امریکا صدر براک اوباما ویلی د پاکستان قبایلی علاقو نه القاعده ترهګر ډله قابو ختمه کړې ده. نوموړي اوباما ویلی د دغه ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په اپټاباد ښار کې د وجلو د امر ورکولو په وخت هم د په دې خبره پوره مطمئن نه و چې دغه اسامه بن لادن موجود دی او کنه. نوموړي د خپلو پوځیانو سره د خبرو اترو په وخت ویلی ترهګر د پاکستان او افغانستان نه د نړۍ نورو برخو ته هم خواره شوي دي او د القاعده لخوا اوس هم امریکا او نړۍ د پاره خطرې موجود دي.
د چیلی صدر میشل بچلټ وای هغه به د ساحلي سیمې سفر کوي چرته چې د شروع پورز د 8.3 مقدار زلزله راغلی وه. په دغه زلزله کې 15 کسان مړه شوي او د سونامي خطرې پیدا کړې وه. د زلزلې مرکز د پایتخت سانتیاګو نه 1500 کیلومتره شمال اړخ ته او د دې جټکې د سویلي امریکې بر اعظم بل اړخ ته په بونس آیرس کې محسوس شوی وي.
د یورپ پارلمان د یو داسې منصوبې ملاتړ کړی دی چې تر مخه به 1,00,000 پناګزین د یورپ په بیلابیلو هیوادونو کې برابر ویشل کیږي چې ورسره به د یورپ په سرحدي هیوادونو د پناګزینو دباو راکم شي. د دغه وروسته به د یورپي هیوادونو داخله وزیران په دې اړه منظوري ورکوي چې ورسره به په مشرقي یورپي هیوادونو کې هم د پناګزینو د کشالې په اړه یو ښکاره بدلون راشي. څوک چې په خپلو هیوادونو کې د پناګزینو د ورتګ مخالفت کوي د پناګزینو د کشالو په اړه باندې تفصیل د وایس اف امریکا په راپورټ کې ماوج جلیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون ویل دي چې د هنګري لخوا کډوالو سره د سلوک نه هغه ته تکلیف رسیدلی او دا رویه د برداشت وړ نه ده. هنګري کې پولیسو د سربیا نه هنګري پولې ته اوړېدو هڅې کوونکي کډوالو په شا تمبولو په خاطر د اوښکې بیونکې ګیس او د اوبو د توپ استعمال کړی و چې له وجې لږ تر لږه دوه کډوال ژوبل شوي دي. د 15 میاشتو یو ماشوم هم د اوښکې بیونکې ګیس ښکار شوی و چې له وجې حالت ډیر خراب شوی و او مرګ ته نږدې شوی و. د 15,000 نه زیات کډوال دا وخت د هنګري پولې سره نږدې د سربیا هوګوز نومي سیمې کې راغونډي او هنګري کې د داخلېدو هڅې کوي. هنګري د ازغنتار سره خپله پوله تړلې ده چې له وجې د کډوالو او پولیسو ترمنځ انښتې شوې دي. هنګري کډوال خپل هیواد کې داخلېدو نه ادرولو لپاره شوې کاروای دفاع کړې ده او ویل دي چې د دوی 40 پولیس هغه وخت ژوبل شو کله چې کډوالو په زور پولې نه د اوړېدو هڅه وکړه. د هنګري پولیسو په کډوالو تور لګولې دي چې دوی ماشومان د انساني ډال په توګه استعمالوي.
د یمن حکومت ترجمان ویلي د هیواد د کابینې وزیران چې د تیرو سو میاشتو راهیسې په سعودي عربستان کې جلابتون وو هیواد ته بیرته تللي دي. ترجمان په یو بیان کې ویلي دي ستانه شوي وزیران به د جنوبي ساحلي ښار عدن نه خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي او هدف به یې هیواد کې ثبات بیا پر ځای کول وي.
عراق په سر ښار بغداد کې ځانوجونکي حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دغې حملو ذمهواري چا په سمدستي توګه نه ده قبوله کړې ولې په عراق کې له تیرو 10 کالو راهیسې اکثره ځانوجونکي حملې د سنی وسلوالو لخوا ترسره کیږي.
امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا صدارتي مقابلې لپاره دویم غټ بحث کې صدارتي امیدوار او عربپتی ډونلډ ټرمپ د بحث مرکز وو او په نوموړي باندې مخالف صدارتي امیدوارانو یو شمیر تورونه لګولي دي چې هغه د ملک تر ټولو غټې څوکۍ لپاره اهل نه دي. د کالیفورنیا سیمي ویلي په رونالډ ریګن صدارتي لایبرري کې ډونلډ ټرمپ د بحث په وخت وویل هغه ډیر ښه خوی او د تجارت غټه تجربه لري کوم چې با په نړیواله کچه د هغه ډیر مرسته وکړي. د واشنگټن مرکزي سیاست پر ضد ویناګانو او د ملک 1.5 میلیونه غیر قانونی مهاجرینو وستو غوښتنو او د خپل مخالف صدارتي امیدوارانو پر ضد بیانونو لوبي ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند مرستیالانو کې شو نظر پوښتنو کې تر ټولو بارتلی.
د برکینافاسو پوځي چارواکي وایي قائم مقام صدر مایکل کیفاندو یې د خپل څوکۍ نه برطرفه کړی دی او دغه حکومت یې فوري توګه ختم کړی. دغه اعلان نن د لیفټننت کرنل ممادو بامبا لخوا په سرکاري ټلویزیون شوی دی. پوځي مشر ویلي پوځ د انتخاباتو ترسره کولو لپاره ملي جمهوري کونسل جوړ کړی دی چې په هیواد کې به زر تر زره وټونه ترسره کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د سنگ چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نړیوال مطبوعات دا وایي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کم په یو بل باندې د بے باورۍ او د تاو تریخوالی کومه کشاله رامنځته شوې ده، د دې بد اثرات د دواړو هیوادونو ترمنځ او بیا په مجموعي توګه په دغه ټوله سیمه کې په تجارت باندې پریوتې دي. قدرمن اوریدونکو، د دواړو هیوادونو چې کوم دغه سیمه کې کاروباریان دي، هغوی دا وایي چې د دې علت دا دی چې باید د سیاسي اړیکې د کاروباري لوزنامو سره ونه تړلې شي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان نه په دې رپورت کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت درې چنده کولو او یو بل سره ترجیحي تجارتي تړون لوزنامې په حال کې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د تو تریخوالي له وجې د زنخ کار شوی دي او په دې باندې کار ودرول شوی دی. د برتانی خبر رسانه ایجنسی رایټرز تر مخه دواړو هیوادونو خپل تجارت د موجوده 1.6 بلین ډالر نه تر کال 2019 پورې تر 15 بلین ډالر پورې زیاتولو او تجارتي اړیکې نورې مضبوطولو ژمنې څرګندې کړی وی. خود افغانستان د تجارت وزارت وایان مسافر کو کندی تر مخه په دې تجارتی لوزنامو لاسلیک کېدو نه رسته نه خو سغونډه شوې ده او نه سه پرمختګ. د دې وینا ده چې دې کې اصل جګړه دا مخه ته راغلې ده چې آیا پاکستان به د خپل پولی نه هندي سامان افغانستان او بیا مرکزی اسیایي هیوادونو ته د وړو اجازه ورکړي او کنه. افغانستان د تجارت مرستیال وزیر مزمل شلماری وینا ده چې دا بالکل یو غیر منطقي او ناجایزه خبره ده چې هند په دې تجارت کې شامل نه کړی شي. د وینا ده چې د دې منسوبې د لاندې پاکستان ته خپل سامان د افغانستان د لارې مرکزی اسیایي هیوادونو ته د وړلو اجازه ده، خو هندي سیزونه د افغانستان د لارې د وړلو اجازه نه ورکولو له وجې دا لوزنامه ناکامه شوې ده. خو د پاکستان د تجارت وزیر خورم دستگیر وینا ده چې دا لوزنامه د زنګ ښکار شوی خودي، خو د دې وجه د افغانستان لخوا په تجارتي سیزونو باندې محصول کې کمی نه راوستل دي او دا چې په ترجیحي تجارتي تړون باندې هم خبرې ترې نه دي شوي. خو افغان چارواکي هم دا تورونه پاکستان لګوي. ډیوا ریډیو چې په دې هړه په اقتصادي چارو نظر لرونکي جرنالیست فدا حسین نه اپختل نو هغه وی
د پاک افغان ګډ تجارتی سازمان پخوانی مرستیال صدر انجینیر دارو خان په دې هړه صدا سوای
د پاکستان او افغانستان شریکو تاکي تجارت د غوښتنه په بار بار کړې ده چې تاسو سیاسي مسلې اقتصادي مسلو سره مه ګډوئ. نو دا خامخا په دې کې په دې اوسني حالاتو کې سیاسي او اقتصادي مسایل یو د بل سره ګډ شوي دي، په دې باندې به فرق راغلی. او غټ فرق چې و هغه تیر کال د مارچ په میاشت کې سردار صاحب یو آرډر وکړ هغه دا چې د پاکستان د افغانستان سره تجارت یوازې په ډالرو کې کیږي او دا په پاکروپی کې نه کیږي.
د سیډونکو وینا ده چې په دې معاملو کې د طاقت مرکز د پاکستان پوز دی او دې لړکی د تجارت وزارت سره ډیر کم اختیار وي. د دوی وینا ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو ایران برابر ګټې ترلاسه کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه تاسو اوري. پاکستان وای د افغانستان سره په ګډه سرحدي پولی باندې امن پرځای کبللو لپاره خبری اترې کوي. د خارجه دفتر بیان قاضی خلیل الله ویلي پاکستان د افغانستان د امن او جوړجاړي د عمل مرسته کوي. نوموړي یو ځل بیا پاکستان کې د تندر بډلې دولت اسلامي د موجودګۍ رپورټونه رد کړي دي. رپورټ په د اسلام آباد نه زمنګا خبریاله رابعه پیر راکوي.
د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په هیواد کې د داعش موجودګي رد کړې ده او هیله یې څرګنده کړې ده چې افغان طالبان به د تشدد لاره پرېږدي او په افغانستان کې د امن د خبرو عمل به یو ځل بیا پیل کړي. په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل چې د پاکستان او افغانستان پر پولو کېدونکې د ډزو پیښې وخت په وخت مخې ته راځي او د دواړو هیوادونو لاړخه پر پولو د امن ساتلو لپاره پر ګامونو خبرې روانې دي. زیاته کړه چې که څه هم په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ رپورټونه مخې ته راځي، خو یاند یو ځل بیا په پاکستان کې د داعش د موجودګۍ رپورټونه رد کړو. د دوی دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تېره ورځ په سینیټ کې پیپلز ګوند پر حکومت سختې نیوکې کړې وې او شیری رحمان ویلي وو چې کراچی کې د داعش د تورو جنډو د څرګندولو باوجود حکومت د دې موجودګۍ څخه انکاری دی. د داعش د موجودګۍ په اړه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د پاکستان پخوانی وفاقي د کورونو چارو وزیر رحمان ملک هم په تیرو وختونو کې دعوه کړې وه چې دوی په هیواد کې د داعش موجودګۍ ثبوتونه لري او دا چې د پاکستان کشرانواله شر د داعش ګړ دی. په تیرو وختونو کې خود ستندرو ډلو د داعش سره د اتحاد اعلان هم کړی وو او د هیواد په مختلفو برخو کې د داعش په حق کې ولچاکینګ او بینوري هم په نظر راغلي وې. خو د دې هر څه باوجود واکمنه ډله مسلم لیگ نون تر اوسه د داعش په هیواد کې د موجودګۍ څخه انکار یې ده. بل اړخته ویاندا هم ویل چې د تراګرۍ د مخنیوي په اړه د افغانستان سره به هر قسمه مرسته کوي. د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور پر مشرۍ د اختلافاتو ختمېدو رپورټونه قاضي خلیل الله د طالبانی کورنۍ معامله وبلله، خو دې هیله څرګنده کړه چې طالبان به د تشدد لاره پرېږدي او د افغانستان د امن لپاره به د خبرو عمل یو ځل بیرته پیل کړی سي. د هند او د پاکستان پر پولو د تاوتریخوالي په اړه قاضي خلیل الله ویل چې هند ته پکار دی چې پر کنټرول لاین او ورکینګ باونډري د ډزبندۍ پر لوستنامې عمل وکړي.
To honor the commitments given to us to observe ceasefire.
دوی زیاته کړه چې د هیوادونو ترمنځ پر څه معاملو اختلاف وي، خو پاکستان او هند ته پکار دی چې ښه اړیکې وساتي. قاضي خلیل الله وویل چې وزیر اعظم میاں نواز شریف په دروانې میاشتې په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی سره وینا کوي، خو د دوی د وینا تر مخه د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې څه پروګرام تر اوسه نه دی طی کړی شوی. د یو پوښتنې په جواب کې ویاند وویل چې پاکستان د ټولو غړو هیوادونو په سلام ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو هیله مند دی، خو د سلامتي کونسل ته نوي کل غړیتوب د ګډون مخالفت کوي او دا چې پاکستان د جوهري وسلې د نه پراخولو د مقصد ترلاسه کولو په خیراده لري او په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون هم هیله مند دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیبه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د امریکا صدر براک اوباما وای په 1300 کلونو کې د پاکستان قبایلي سیمونه قابو القاعدا ترهګر ختم کړی دی او نوموړی وای چې دغه ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په پټاباد کې داغه په ضد چې کم عملیات کېدل داغه امر چې نوموړی ورکو نو هغه وخت هم دی پوره مطمئن نو په دې باندې چې هغه به په دغه کمپاؤنډ کې موجود وي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو د همکارې سمینا احسن نا د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې.
د امریکا صدر باراک اوباما وای په فاټا کې د القاعده مرکزی نتورک تبا کولو په لړ کې امریکا زبردست کردار لوبولې خو بیا هم د دې ډلې لخوا خطر لا موجود دی. په دې خبر حواله سره تفصیل تاسو وړاندې کوو چې صدر اوباما دا خبره په ګرد نړۍ کې د امریکا پر ځای فوزیانو سره په خبرو کې کړي. د دې خبرو په حق لا د امریکا د دفاع وزارت لخوا جاری شوی بیان د صدر د خولې دا هم وایي چې هغه په 2011 کې امریکني کمانډو استاد او اسامه بن لادن په کور د چاپی امر وکړو نو هغه وخت هم هغه پوره یقین نه لرلو چې اسامه په پټاباد کې په هغه کمپاؤنډ کې موجود دی. د امریکني فوزیانو سره خبرو په موقع صدر دا خطره هم بیان کړه چې د پاکستان او افغانستان نه تښتیدلې تندروه وس په نورو ملکونو کې هم خواره شوې دي او په موجوده کې د دوی د تندروه کاروایانو د پاره ګراوند زیرو یا د راغونډېدو مرکز شام او خود ساخته داعش دي. صدر اوباما دا هم وویل چې د هغه د کار ټولو نه ګرانه مرحله د هغه مسلو جواب موندل دي چې د کم په باره کې فیصله کولو د پاره معلومات ډیر کمی او دغه شان یو سوال یا مسله د اسامه بن لادن په کمپاؤنډ د چاپی وهلو په حق لوو. هغه زیاته کړه چې کله هغه د دې چاپی امر وکړو نو هغه د نیم شک او د نیم یقین په کیفیت کې وو چې ګینې اسامه به هلته ایوم او کنه. هغه دا هم ومنله چې د یوې غلطي فیصلې نتیجې هم ډیرې منفي خو کچرې هغه دا فیصله په دې بنیاد کړی وه چې خطرات پکې نه او څوک د هغه په باره کې غلطي خبرې ونه کی نو بیا به دا فیصله هغه شان نه وه د کم د پاره چې هغه تیار کړی شوی دی. په دې موقع صدر اوباما وویل په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف د ګټو باوجود وس هم دا ډیره ضروری ده چې د افغان فوزي هڅې کامیابولو د پاره هلته په زرګونو تربیه کار او سلاکار موجودی. هغه اوه په افغانستان کې د امریکا جنگی میشن ختم شوه خو موږ ته وس هم دا یقیني کول دي چې هغه سره هر هغه مرسته وکړو ته کم چې ورته ضرورت دی.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خنغه باندې اورې. په داسې حال چې د پاکستان پارلیمان تبا ډیر زر د 28م آئینی ترمیم وړاندې کیږي چې د فاټا یا قبایلی سیمو دراتلونکو په حق باندې فیصله وکړي شي. د غزې ته د ملک د نورو برخو پر رنګ عدالتي نظام وغځول شي او آیا د قبایلی علاقې به د خیبر پختونخوا برخه جوړولی شي یا به د تزان له آئینی حیثیت ورکولی کیږي. هم په دې حق باندې په پیښور کې یوه غونډه شوې ده چې پکې وینا کوونکو ویلي دي ځینې خلک اوس هم شته دی چې د قبایلی سیمو پخوانی حیثیت پر ځای ساتل غواړي او دا چې نه غواړي چې دغه علاقې ترقی وکړي. یو رپورټ پې د پیښور نه زمونږ خبریال حمیدالله راکوي.
د فاټا یوت الائنس لخوا تابع شوی دغه مذاکره کې قبایلی ځوانانو د مشر وکیل او سیاستمدار عبداللطیف افریدی نه د 28م آئینی بدلون په هکله جوړې پوښتنه وکړې چې څنګه به قبایلی سیمه د پښتونخوا د انتظام لاندې قبایلی سیمه ګرځولو سره د قبایلی ولس په ګټه تمامېږي. لطیف افریدی وویل انتظامیه او د اوسني نظام نه ګټې پورته کوونکې ډلې د تجویز شوي آئینی بدلون په ضد راپاڅېدلې او دوی د قبایلي ولس دوستان نه دي. د وویل د ملکن ډیویژن ترقی د قبایلو وړاندې ده چې د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمه ده
چې دا د خپل مفاداتو جګړې پریږدي. دا وینا چې څوک دا کوي چې سټیټس کو دې مینټین شي دا نظام دې پاتې شي نو د پښتنو د قبایلی پښتنو دې نه غټ دشمن څوک نشته چې څوک وایي چې کونسل دې جوړ شي. کونسل په ناردن ایریاز کې جوړ شو څه نتیجه شوه؟ موږ دا پرووینشلی اډمنسٹریټ ټرایبل ایریا ځکه پریفر کوو چې بیا به په تا انکم ټیکس انکم ټیکس بنه لګي په هغې خلکو انکم ټیکس نه لګي. تاسو ګوره په فاټا کې موټرې نه شي ساتلی. قبایل اوس په داسې حالت کې دي بدحاله دي چې د ټیکسونو ورکولو قابل نه دي نو په فاټا کې ته د ټیکس نه خلاصېدی شي. کسٹم ډیوټي نه خلاصېدی شي. د ایکسایز ډیوټي نه د پراپرټي ټیکس نه ډېرو سیزونو نه خلاصېدی شي. په خو داسې ده یو کرخه راغلې ده په هغې کې یو سړک هم نشته چې رابطې سړک وي چې دا یو
په غونډه کې سیاسي کارکونکو په ګډون قبایلي ځوانانو او وکیلانو ګډون کاوه. د تحریک انصاف د قبایلي زنانو د څانګې مشر انیته محسود وایي د قبایلو اوراد پښتانه یو دي او وخت راغلی چې د دوی حکومتي تنظیم هم یو شي. لطیف ابریدی اوائل د قبایلو بدی تاریخ مکای کیدل با ډیر ضروری وی کنی د انسانی حقوقو او ترکه خبره با خو پاتشی د اوائل دی په خپل نیس او د پاټا سیاسي اتحاد د پلیټ فارم نه د تمام سیاسي ګوندونو سره رابطه پیل کړی دی.
دا په صوبه کې شامل شي نو هم به د دوی اقتصادي وضع بهتره شي، هم به انساني حقوق ولري، هم به خپل وزیران او ممبران ولري. په ماضي کې د ایم این ای سینیټر په مرکز کې سیاست شي، دې کې دا شکار دي چې ملکانان پولیټیکل ایجنټ او ځنه دا خلچا هغه پدې ذریعہ باندې خپل نوم نامه جامه ساتل غواړي، خپل حیثیت جوړ ساتل غواړي. هغه دې مخالف دي، عام خلک څنګه دې مخالف نه شي. سیاسي پارټو پیپل پارټه، تحریک انصاف، اے این پی، د دوی الډي حمایت وکړو، نن پسې لګیا یو غو سر خواري کو او جماعت اسلامي او جمعیت العلماء سره. نو ان شاء الله دا 2/3 میجارټي سګران کار نه دی چې دا ټول زمونږ ایمینیز دغه سي متفق پاتې شي. او مونږ
دا ډم بنې زل د پټانه د پارلیمان غړي په قبایلی سیمه کې د اصلاحاتو د پاره یو دی او دویشتم آئینی بدلونې په پارلیمان کې جمع کړي دي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
قدرمن اوریزم کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په داسې حال چې د ملګرو ملتونو کلیزه غونډه رانږدې ده. د غونډه کې به د افغانستان نه هم مشران برخه اخلي. د افغانستان د وفد مشري به پکې چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله کوي. په دا غونډه کې به افغانستان چارواکي د نړۍ نه د راتلونکو کلونو لپاره د مرستو جاری ساتلو غوښتنه کوي. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبريال کمال سادات نه.
که څه هم هر کال ملګری ملتونه له ملګرو هیوادونو سره غونډې کوي او په داشان غونډو کې د اړوند هیوادونو په سیاسي، اقتصادي، امنیتي، بشري او نورو مهمو موضوعګانو خبرې اترې کیږي او د اړوند هیوادونو جمهور رئیسان او نور مشران پکې ګډون کوي. خو په دې اویایمه غونډه کې به د افغانستان له لوري د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ګډون وکړي. له اجرایوي رئیس سره به په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د همدې وزارت د سیاسي چارو معین حکمت خلیل کرزی او یو شمیر نور لوړ رتبه افغان چارواکي ملګري وي. په دې اړه جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دوی ورته ښه تیاری نیولی دی او ملګري به یې پکې ښه استازیتوب وکړي. د وای جنابی ډاکټر صاحب د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې ګډون وکړي نو په دې اساس ټولې تیاری ورته نیول شوې دي او دی به د ملګرو ملتونو په ټولو غونډو کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو دا غونډه به چې د همدې روانې میاشتې په 23مه نیټه پیل شي د ورپسې بلې میاشتې اکتوبر تر 15مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغان پلاوی به په دې غونډه کې له افغانستان سره په کېدونکو مرستو، د افغانستان په امنیت او هم د اسلامي دولت د جنګیالیو د شتون په اړه له اړوند هیوادونو سره وغږیږي. داسې هم ویل کیږي چې له افغانستان نه به ورتلونکی پلاوی د غونډې تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو او همداشان د امریکې له جمهور رئیس باراک اوباما سره هم په ځانګړي ډول لیده کته ولري. خو دا چې دوی به په کومو مسایلو سره وغږیږي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر کله چې په افغانستان کې انتخابات ترسره شول او بیا د واکمن جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د واک د ویش په سر ستونزې رامنځته شوې، نو له ډیرو لنجو وروستو د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځغړیتوب یوې پریکړې ته سره ورسېدل. خو بیا هم د دوی ترمنځ کله نه کله مشکل راپیدا کیږي.
په دې اړه د سیاسي چارو شنون کې وایي چې امریکا له افغانستان سره په امنیتی، اقتصادي او نورو برخو کې ډېرې مرستې کړې دي او د افغانستان اجرایوي رئیس او د امریکا جمهور رئیس به هم تر ډېره د افغانستان په روان سیاسي، امنیتی او اقتصادي صورتحال خبرې اترې سره وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان چې په 1940 کال کې د ځینو هیوادونو لخوا جوړ شو، افغانستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې و چې په لومړیو کې د دغې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. کمال خټک، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
نړیوال مطبوعات وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو خرابېدو سره په تجارت هم بد اثرات غورځېدلې دي. کاروباریان وایي سیاسي اړیکې د کاروبار سره تړلو دغه کشاله نوره سنگینه کړي.
پاکستان وای په ګډه سرحدي پوله باندې امن پر ځای ساتلو لپاره د افغان حکومت سره خبرې اترې کوي. د خارجه دفتر بیان قاضي خلیل الله ویلي د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي.
د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور پر مشرۍ د اختلافات د ختمېدو رپورټونه قاضي خلیل الله د طالبان کورنۍ معامله وبلله. خو د هیله څرګنده کړه چې طالبان به د تشدد لاره پرېږدي او د افغانستان د امن لپاره به د خبرو عملي یو ځل بیرته پیل کړی سي.
او د یورپ پارلمان د یو داسې پلان منظوري ورکړی چې تر مخه به یې پناه ګزین په یورپي هیوادونو کې برابر ویشل کیږي.
او ځواکې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې راپورته شوي تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کیدونکې تجارت باندې هم نقصاني اثرات پرېوتې دي. رایټرز خبری ایجنسۍ لخوا جاری شوی یو رپورټ وایي صدر اشرف غنی د پاکستان سره تجارت کچه د 1.6 ارب ډالرو نه 15 ارب ډالرو ته د زیاتولو لوزنامې کړې وي. ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ پیدا کېدو وروسته دغه تجارتي لوزنامې هم ځنډېدلې دي. په دواړو هیوادونو کې کاروباریان وایي کاروبار د سیاسي اړیکو سره تړلو دغه نقصان را پیدا کړی دی.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان سره په ګډه سرحدي پولي امن ساتلو په سر خبرې کوي. د خارجه دفتر بیان قاضي خلیل الله ویلي پاکستان د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي او تمه څرګنده کړې افغان طالبان به د تشدد لار پرېږدي او د خبرو اترو میز ته به راشي.
د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر احسان علي د کرپشن په تورونو کې د نیب لخوا نیولو په ضد دغه یونیورسيټي پروفیسورانو احتجاج کړی او دغه نیول یې سیاسي انتقام بللی. اخوا د پاکستان په سینټ کې هم د خزانه قائمه کمیټې د ملي احتساب د ادارې نیب په کاروایانو نیوکې کړي او ویلي دي دغه اداره د واکمن مسلم لیگ نواز ډلې په ملګرو لاس ناچوي او په وړو صوبو کې حکومت مخالف سیاسي مشران د کرپشن په تورونو کې نیسي. ولی د نیب ډایرکټر سید برهان علي دغه تورونه رد کړي او ویلي دي نیب د ټولو مجرمانو په ضد بې پلوه او یو شان کاروایانې کوي.
د چیلی صدر میشل بیچلټ وایي هغه د ساحلي سیمې سفر کوي چرته چې د شورو پورز د 8.3 مقدار زلزله راغلې وه. په دغه زلزله کې 15 کسان مړه شوي او د سونامي خطرې پیدا کړې وه.
امریکا صدر براک اوباما ویلي د پاکستان قبایلي علاقو نه القاعده ترهګر ډله ختمه کړې ده. نوموړي اوباما ویلي د دغه ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن پټاباد ښار کې د وجلو د امر ورکولو په وخت هم د پوره یقیني نه و چې دغلته اسامه بن لادن موجود دی. نموړي د خپل فوجانو سره د خبرو اترو په وخت ویلي ترهګر د پاکستان او افغانستان نه د نړۍ نورو برخو ته هم خواره شوې دي.
د یمن د حکومت ترجمان وایي د هیواد د کابینې وزیران چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په سعودي عربستان کې جلا وطن وو هیواد ته بیرته تللي دي. ترجمان د شورو پر سپور شوي یو بیان کې ویلي ستانه شوي وزیران به د جنوبي ساحلي ښار عدن نه خپلې ذمهواري ترسره کوي.
او د یورپ پارلمان د یو داسې منصوبې ملاتړ کړی دی چې تر مخه به 1,00,000 پناهګزین د یورپ په بیلابیلو هیوادونو کې برابر ویشل کیږي چې ورسره به د یورپ په سرحدي هیوادونو د پناهګزینو دباو راکم شي.
امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا صدارتي مقابلې لپاره دویم غټ بحث کې صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ د بحث مرکز بو سوک چې یو عرب پتی هم دی او په نوموړي باندې مخالف صدارتي امیدوارانو یو شمیر تورونه لګولي چې هغه د ملک تر ټولو غټې څوکۍ لپاره اهل نه دی.
د عراق په سرخار بغداد کې ځانوجونکي حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. د دغې حملو ذمواري چا په سمدستي توګه نه ده قبوله کړې ولې په عراق کې اکثره ځان وجون کې حمله د سنی وسلوالو لخوا تر سره کیږي. رپورټونه وايي په عراق کې د اسلامي ریاست په نوم وسلوالو د قبضه ورستو د عام ولس په وجنه کې زیاتې لیدل شوې ده.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوه ریډیو دی. په داسې حال چې غټ اختر را نږدې دی د ساروو چې کوم ماهران دي ډاکټران دي هغه دا وایي چې په ساروو کې چې کومه د ساروو نه چې کومې ناروغۍ لګي چې کوم کانګو وایرس دی چې هغه ډیر یو خطرناک وایرس دی نو وایي چې د ساروو د حلالې په وخت او د هغې د قربانۍ له اخیستو په وخت باندې کوشش وکړي چې دغه ناروغي درته ونه لګي. دې باندې موږ سره رپورټونه شته تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی ورځو د نن ورځې په اخبارونو کې کوم مهم خبرونه چاپ شوي دي مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا صوبې په ستر ښار پېښور کې په آرمی پبلک سکول د ترهګرو په حمله کې د یو نیمو سلو پورې د تنکو ماشومانو او د دوی د زنانو استادانو په ناترسۍ سره د قتلان کېدو وروسته د پاکستان فوجي واکدارانو د ترهګرو یا د طالبانو په معامله کې خپل دریس کې لوی بدلون راوستی دی او په قبایلي سیمه خصوصا په قطبي وزیرستان کې د هر قسم ترهګرو خلاف سختو عملیاتو ته لاس اچولی دی. خو د امریکې د مشهور اخبار وال سټریټ جرنل په یو اوسنۍ ګڼه کې د ترهګرو خلاف د پاکستان د فوج د جاری عملیاتو په باب له د نامتو لیکوال د سادانند دومی یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی چې سرخطی دی د ترهګرو خلاف د پاکستان په دریس کې راغلی داسې بدلون چې زړه پې وبنس کی. وال سټریټ جرنلز کې د چاپ شوی رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پېښور د آرمی پبلک سکول د غم لړلې پېښې وروسته د پاکستان حکومت د طالبانو او ترهګرو خلاف شپه ورځ په ځان یو کړی ده او دای پوره کوشش دی چې د دنیا خلق پدی قائل کی چې د ترهګرو په بابلا د پاکستان سوچ په مکمله توګه بدل شوی لري او د دوی د روزنې پالنې په ځای اوس د دوی د نوري وستو عملیات شروع کړی دي. د پاکستان پدی اقداماتو خو به یقینا چې پاکستان کې ځینی خلک افرین وایي خو د پاکستان نه بهر ډیر کم خلک د پاکستان پدی بدلیدونکو چالا اعتبار کوي. په تیرو ورځو کې د امریکای افغانستان او د هندستان اعلی چارواکو په پاکستان غږ کړی دی چې جهادي ډلې په مکمل توګه ختم کی کمی چې دا وخت د سیمې د ملکونو د پاره یو مسلسله خطره جوړی شوې دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې اوسوس د امریکای د دفاع وزیر ایش کارټر د دې خبرې د تصدیق کولو نه انکار وکړ چې پاکستان ګینه د طالبانو د حقانی ګوند خلاف هم کاروایي کوي. د ایش کارټر د دې انکار وروسته امریکای پاکستان له د 300 ملیون ډالرو د ورکیدونکو فوجي امداد درې سارولو خبرداري ورکړې ده. دغه شان د امریکای د قومي سلامتیا سلاکار سوسن رئیس د اسلام آباد په خپل اوسنۍ دوره کې د پاکستان د خورینا د عملیاتو کوونکو جنگیالو خلاف پاکستان نه د نور زیاتې کارروایي کولو مطالبه کړې ده. اخبار لیکي چې د پاکستان په باب له د دنیا د ملکونو په دریس کې بدلون راوستونکې سوچ خصفه او واضحه ده او هغه دا چې پاکستان د دنیا ته دا ثابته کړي چې د پاکستان فوج په افغانانو امریکایانو او هندستانیانو باندې د حمله کوونکو جنگیالو او طالبانو خلاف هم هغه شان کار روایي کوي کوم چې د پاکستان فوج د حمله کوونکو طالبانو خلاف کوي. خو رپورت زیاته چې خبره داسې هم نه ده چې پاکستان ګینه د جنگیالو او د طالبانو خلاف خپل دریز کې سفر اډو راوستې نه دي. کله چې د پاکستان د فوج تحریک طالبان پاکستان سره د جنگیدو خبره راشي نو د پاکستان د فوج سرلخکر جنرل راحیل بې شکه چې په دې خبره د ستاینې وړ دی چې د خپلو پخوانو سرلخکرانو په مقابله کې دی هر قسمه جنگیالو او طالبانو پسې راپاسېدلی دی. دغه شان د پاکستان فوج د شیعاګانو په قتلان کې ککړو جنگیالو پسې هم کوتک راخیستی دی، چانه چې به تیرو حکومتونو کې د خپلو کړو هیڅ پوښتنه نه کېده بلکې اپوټه به د دې جنگیالو سرکار سرپرستی کی دا. 13 جولای کې د شیعاګانو د سختې دشمنی ډلې د لشکری جنگوی د مشر د ملک اسحاق سره د خپلو 14 ملګرو د پولیس د لاسه قتلېدل د دې حقیقت ثبوت دی. وال سټریټ جرنل د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان د فوج د هر قسمه طالبانو او جهادیانو خلاف د راپورته کېدو باوجود نه خو په افغان طالبانو او نه د دوی په ملګرو طالبانو د پاکستان د فوج لخوا څه ګزار شوی دی او نه دغو ډلو خپل شر فساد کم کړی دی. د پاکستان په فوج تل دا ګمانونه کېږي چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان فوج همیشه دورنګۍ نه کار اخلي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې د لوی اختر لپاره تیاری روان دي او خلک د ساربو په تکل کې دي چې د قربانۍ لپاره ساربي واخلي، خو په دې ورځو کې یوه غټه مسله چې رامنځته شوې ده هغه یو د کانګو وایرس هم دی. که څه هم په هر ځای کې نه ده خو بیا هم په پاکستان کې خوشا 19 کیسونه دا راغلي دي او دغه وایرس د سارو د لاسه خوریږي. یو رپورټ تاسو وړاندې کوو چې څنګه احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي د سارو د کتلو په وخت باندې چې د کانګو وایرس نه ځان بچ کړی شي. رپورټ په سیمه نه زمونږ خبریال اسلام الدین راکوي.
د لوی اختر رانږدې کېدو سره د پاکستان د نورو ایالتونو په شمول په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم د تیرو کلونو په رنګ یو ځل بیا د کانګو وایرس خطر مخې ته راغلی دی او د میډیا راپورونو تر مخه تر اوسه 1300 ورځو کې خیبر پختونخوا کې 19 کیسونه مخې ته راغلي دي. دې کیسونو مخې ته راتللو نه وروسته د خیبر پختونخوا صحت محکمې د ایالت ټولو هسپتالونو ته د ضروري تیاریانو کولو امر کړی دی او ورسره د سارو څارنې محکمې ته ویلي دي چې د ایالت ټولو سارو منډیانو کې احتیاط په توګه سپری کړي. کانګو وایرس د سارو په سرمن کې د چینجی پرنګي وړوکی ژوندې سره وي او د طب ماهران وایي چې دغه ژوندې سره کله انسان وچی چې نو هغه مرګ سره هم مخ کېدلی شي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې کې د ډینګي او کانګو سارنې مرکز مشر ډاکټر خالد اقبال وایي چې دا وایرس ډیر خطرناک وي او چې د انسان وینې ته لاړ شي نو هغه خطر سره مخ کوي.
کانګو وایرس سکملی بیسیکلی دا یو جنور په باډي باندې بلډ سکینګ هغه چې هغه هغه فیڈنگ لگا نہ کہیں کو چونکہ زمون دا اینیمل ہینڈلر سی کم بھی دا چے وہ سپا کی یا کو زئیتے کنا جی یا لا لئی نو تو ڈسٹرب سی نو انسان او چچی او چچی دا دے دا رسل کے وارے سی چے لار سی بلڈ کا نو بلڈ کے مسئلہ جوڑا کی ٹیمپریچر او سی وسرا او بلڈ سپٹیسیمیا او سی پورا وائرس دا گا سی او بلڈ کی مسئلہ جوڑ کی او بڑے کوئکلی کمپلیکیشن کے ڈیتھ سے دے یعنی ڈینگی نے زیادہ خطرناک دی.
د تیپو ہانو وینا تر مخه دا وایرس په افریقا او افغانستان کې موجودګی لري او د غذایونو نه د نړۍ نورو هیوادونو ته خور شوې دي. د لوی اختر په موخه په اسلامي هیوادونو کې خلک قربانيان کوي او په لوی کچه د سارو اغستل او خرڅولو لړۍ روانه وي. دغه وجه ده چې په دې ورځو کې دا وایرس زیات خور شي او عام خلکو ته د دې رسیدلو خطر زیات شي. ډاکټر خالد اقبال وایي چې د قربانۍ په ورځ چې څوک هم ساروي حلالوي او یا ساروي سپینوي نو هغه ته پکار ده چې احتیاط نه کار واخلي او لاسونو ته دستانه واچي.
یو خو ډېر کلوز بین ساتي کورونا ته نه والی خپل بین سایټ کې او هغه او ساتي او کوشش وکي کاغه باندې سپریم سپیشل او پرس کا لوکل وی فارم مام بیا خو خیال کوي په زمون دې هغه نه راکوس کې برا ورو نو مرو نو نه ستا سی بالکل څنګه لې هم دې کم دې پرې بس سپری خام خا کول غواړي او دا وخت وکړ نه نی والا خپل سپری کوي ته وسه غپټو کې نه او غیر ضروري دې دا ما شومان نه خار کې سیټیز کې زیات کلوز یو سره نو چې دې پر ریکست مور بلان ته کیږي دا ډیر کلوز سره مو سه او بل چې کله انا لایي کنه دي هغه ته هم دا هغه هغه ضروری ده چې پروټیکټډ لیس د ثاني مثانی چوری کټ کټ کولو والا انا لولو والا دا ډیر اډجټس کوي.
خیبر پختونخوا کې 1300 ورځو کې مخې ته راغلي کې سونه د پیښور 400 لکی مربد او کوهار سیمونه رپورت شوې دي او دغه تنان اوس هم هسپتالونو کې داخل دي. تیر کال هم خیبر پختونخوا کې 1500 زیات کې سونه مخې ته راغلي وو کومو کې د غیر سرکاري راپورونو تر مخه سرلور تنان مرګ سره مخ شوي هم وو. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا دی ریډیو پیښور.
درمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی غټ اختر ته ورځ را نږدې شوې دي. زی په زی باندې په لوی وړو خارونو کې د سارو میلې لګیدلې دي. ڈاکٹران داغی د احتیاط په اړه باندې هم وای تاسو اسلام الدین ساجد رپورٹ کې واردل د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدی په چمن کې د سارو میلې ته ورغله دی. دغه سیمه کې خلک کم نمونه ساروي اخلي د قربانۍ لپاره او د سارو بای څنګه دی دغه ځای کې تنظیم څنګه دی تفصيلات اورو د نعمت الله سرحدی نه په دې رپورٹ کې.
د بلوچستان ایالت سرحدي شهر ګوټي کې دلته کم خلک دي. هغه چې زیاتره لکه څنګه چې مخکې ویلې دي دلته چې خلک دلته د پسو قرباني کوي خو بیا هم دلته داسې خلک موجود دي په دغه سیمه کې چې هغه د غویانو یعنی د ساروي قرباني هم کوي. ځکه چې دا وخت دلته راغلی یم دغه د ساروي منډۍ د ساروي میله دلته لګېدلې ده په دغه ځای کې چمن سرحدي شهر ګوټي او بازار ته ورسرمه په دغه ځای کې دلته دا وخت موجود یم. دلته زه هم وینم دغه وخت ډېر ښه غټ غټ غویان دلته راغلي دي ساروي راغلي دلته زیاتره چې دغه سیمې خپل نه دي د پنجاب سره راځي یاد دور د سن ایالت صدقه خو سره راځي د کوټ څخه بیا د چمن ته راځي او دلته په چمن کې خرڅيږي. خریداران هم لړڅه معلومیږي په دغه ځای کې بیا هم ورسم اول به د خریدار سره پښتنې وکړو. خریدار به موږ ته ووایي آیا د دغه وخت په دغه منډه کې به ته خام خلاصمې پښتنې کړي په دغه منډه کې دلته د غویانو کې متونه سره کم دي او سره کم غویان دلته ترلاسه کیږي. ورسم د خریدار سره اول پښتنې وکم که خپل نوم راته وایي.
افضل شکر قیمتونه خو ډېر برابر دي خبر واره موږ بس پسنه نه خو د غوایي رانسو غوایي ته ولاړې په شپه باید تر رسیدو موږ وخت تر کوو بس موږ د غوایي وس خوښ چې راورسې موږ ته په قیامت
ایا کتا تفچیر قیمت پر د قیمت پښتنه کړي سره کم دي قیمتونه په واره کې دي
واره کې دي قیمتونه بالکل په واره کې دي. ازر سات د ویر سد راته ادر لک پر د پیدا کیږي شو غیان
ای دلته ووس دې مطلب تا د څومره نیت کړی دي د څو قرباني ته په څو باندې غویران
څه د غوی پر دغه د څونو غوښه کې غوی مرته واره کې پر وې ځغران څه په سرویس کې څه پیته یې کا بای وای کا فاتای ایران څه
ینه دغه و دغه یو دلته رانیون کې څه دا ویل سي بالکل په دغه اختر کې ستیس موږ د واره غویران څه موږ دا پیسلا کړی د سپشپته زره کم غوی هغه موږ نه څه خو وس دلته کم خرڅون کې دي د دسو پښتنې وکړه دې به موږ دلته کې متونه وای ای دغه وخت دغه منډي کې متونه دلته سره کم دي د غویان په دغه دیکې کته مشت خپل نوم وای او تاسو ته د غویانم دلته درولې دي دلته خرڅه
چې ما ودا خبر چې زی زمانم دي په 1000 پی دي دبل 5000 پی دي بل په 1500 بیاشتي بل په 2500 هر وخت سم مطابق ته رقم زر کوم ویر زر سوالسه شپه ته دا یو زر زوی لرم
یا کزل ته دغه وخت وینم ز کم ته غویست یا د استو دا 1500 بیر زر دي خدا خو بالکل پر قربانی دی جوړ دی ارزانه منیش
بګلانی چپل دی ری دی بګلانی جکما باتی ته دی لکه سم وای دی شایسته وغه شوی دی شپته زر پی دی
ای دلته په دغه مونډی دلته موږ وینو د لوی لیش کرور غویان دلته ساروی دلته ولاړ دی د دې قیمتون اندازن په څو به
دې کامل تر اعلی درجه غوی په 10000 په 15000 په 15000 بیا انځه په لتر ولا نواب شاه ولا په 10000 پی دی دا غټ څور وای دی سپل وای دی داس کړه ول دا په 10000 پی دی
هغه غوی په 10000 پی دی
وو په 10000 پی دی
دغه و دغه کم خرڅون کې چې د مرتدغه د غوی دل تر اشکارا کې چې د بیخي ډیر زیات غټ غوی دی دغه وخت دغه چمن په منډي کې دا وخت په 10000 روپی کې خرڅيږي. کوم چې ته وګورو لکه په نورو شهرونو کې دلته د غویانو کې متونه په لکو روپی وي خو بیا هم خلک رانه سي قرباني پکې خو دلته دغه د چمن سره د شارګوټي په منډي کې کم وخت دغه ساروی د کم غټ غټ غویان سي دي هغه در شپې 2000 سي دراویا پور او دراتیا پور ډیر ښه غوی پیدا کیږي او خلک سي دلته دغه 10000 د غوی قرباني کوي په منډي کې دې ادي خلکو ډیر زیات راشي دل کیږي او دغه خلک چې دغه دا وخت دغه غویان تل ترانسي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا
قدر من اوریدم کو وایس اف امریکا دیو ریډیو ته وګی د قامی احتساب ادارې نیب د عبدالولی خان یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر احسان علي د کرپشن یا د بډو رشوتونو په تورونو کې نیولې ده. په دغه یونیورسيټي کې نن پروفیسورانو د دغه نیولو په ضد باندې احتجاجي مظاهره کړې ده او دغه نیول یې د نیب لخوا سیاسي انتقام بللې ده. تفصیلی اورو د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین نه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې د عبدالولی خان پوهنتون استادانو د وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علي د گرفتاری په ضد احتجاج کوي. د مردان پریس کلب په وړاندې احتجاج کوونکو د وایس چانسلر د خوشي کولو مطالبه وکړه او وی ویل چې د قام معماران نن د پوهنتونونو دننه ماشومانو ته د زده کړې په ځای په سړکونو باندې احتجاج کوي. د عبدالولی خان پوهنتون د جرنلزم د څانګې مشر پروفیسر شیراز پراچا ډیو ریډیو او ټی وی سره د خبرو په مهال وایي چې د قانون ضابطې په نظر کې نه دي ساتلې شوې.
زمنگ پوزیشن دا دے چھ انصاف بکار دے ولی چمنگا یونیورسٹی پروفیسران یو منگا سبق خا یو منگا تعلیم ورکو اور طول نمک کی منگا دا انصاف و جسٹس و فیرنس خبر رکو کہ ہر چا غلط کار کڑی وی یا قانون خلاف ورزی کڑی وی داغ خلاف کاروائی بکار دا چوشی وہ کاروائی ایویڈنس سرا ثبوت سرا بکار دا. دویم خبر دا دا چھ دا ہر یو کاروائی یو طریقہ کار وی ڈاکٹر احسان علی صاحب چھ دے دا یو یو یواز یو کس نہ دے دا یو پرائیویٹ انڈیویجول نہ دے دا د یو یونیورسٹی مشر دے. پر دنیا کی یونیورسٹیز چکم وی پر امریکہ کی پر غرب کی پر روس کی پر چین کی یونیورسٹی چکم وی آر ڈی دا عزت زے وی التا نا دا قوم مستقبل تیاری گی التا پالیسی تیاری گی التا قومنو تا لاری خیل کی گی فیوچر جوڑی گی. نو یو سٹنگ وائس چانسلر چگہ پر خپل سیٹ ناس دے ادا یونیورسٹی وائس چانسلر دے لس زر اسٹوڈنٹان نمائندگی کئی دا ہنڈریڈ تعداد کے پروفیسران اگر نمائندگی کی اگر تاسونی ولو کدا سڑے تاسو آئے چې دس غلط کار کرے دے اگر تاسو کاغا ایسا نلی دے کاغا شیراز پر آچے دے تاسو سسپینڈ کئی تاسو لڑے کئی بے ہوتا کاروائیو کئی نو تاسو سڑے دفتر تر اگوڑے اگر تاسو ارسٹ کوئی دا سے چل دے.
سیلانی وایي چې د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علي سو ورځې وړاندې د نیب له طرفه په هزاره پوهنتون کې د غیر قانوني حلو ځلو په تور کې گرفتار کړی شوی و. خو د عبدالولی خان پوهنتون د استادانو وینا ده چې په دې طریقه د گرفتاری سره د پوهنتون دننه تعلیمي ماحول باندې هم بد اغیز پرېوځي.
دا 21 فیصدی یو غټ اگر عمران خان سے وی چې چیلنج 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 ام لکه چین 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 څه کنه دا دا غې دې پر یو غټ چیلنج دې کنه چې لکه یو کس چې یونیورسيټي کوم پیک تور اسول کنه او هغه سن دا سلو کې کې قدر چې اډمی ته مکه کړه هغه سره څه تعلق کنه لکه مکتب مونږ بچیان چې دی هغه لکه پاکستان دی پر سن کوي او د قشانتي برازي او بهر بزي تعلیم والی او بهر بزي کنه نو لکه مونږ دا ټول چنن را کوم شوی او ریکوست کو کنه
حکومت
د پوهنتون دننه تور جنډي هم لګولې شوې وي او احتجاج کوونکو هم په لاسونو باندې تور پټې تړلې وي. په پوهنتون کې دوی د کلاسونو د اخستو بایکاټ هم وکړو. دوی ویل کو وایس چانسلر خوشی نکړي شو نو د هغوی احتجاج به دوام ولري. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی مردان.
ادر منور دن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دا پاکستان سینیٹ چکما کمیٹی دا پاگے کے دا خزانے قائمہ کمیٹی ہم دا نیب پا کاروائیان و باندی نیوکی کلی دی اویلی دی چی دوی دا حکومت چکم پا حکومت کے ناس خلق دی او دا نواز شریف دا پارٹی خلق دی نو دا غوی مرست کئی یا غوی تسنوائی دا غوی پر زد باندی کاروائی نکی او کم چې حکومت مخالف کسان دي په هغوی باندې لاس اچي هغوی نیسي. ولې د نیب چې کوم ډایرکټر دی سید برهان علي نو هغه دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې نیب د هر چا په ضد باندې چې کوم خلک په بډو رشوتونو یا کرپشن کې ککړ وي د هغوی په ضد باندې بې پلوه او یو شان کار روي کوي. تفصیلي اورو د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شانه.
د پاکستان د سینټ خزانه قائمه کمیټه غونډه کې انټی منی لانډرینګ بل یا په غیر قانوني طریقې سره د روپو د ترسیل ترمیمی بل باندې تود بحث شوه دی او د کمیټه غړو د ریسک پل کړی دی چې حکومت د نړیوال مالیاتی ادارو د فشار لاندې دا بل منظورول غواړي کم چې دوی ته قبول نه دی. بلخوا قائمه کمیټه د احتساب کامی اداره نیب د ملک یو لوی شخصي بینک د نچکارۍ د معاملې پلټنو کې ناکامه ګرځولې ده او کمیټه په نیب باندې دې معامله کې د فریق جوړېدلو تور لګولې دی. د سینټ د خزانه او مالیه د قائمه کمیټه غونډه د زیارت پر ورځ د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر سلیم مانډیوالا په مشرۍ کې شوې ده. کمیټه د ملک لوی شخصي بینک مسلم کمرشل بینک د نچکاري د معاملې پلټونو په حق له د احتساب کامی ادارې په کارکردګۍ باندې سخت نیوکې کړې دي او د احتساب ادارې په دغه پلټونو کې ناکامه ګرځولې ده او دا تورې هم لګولې دي چې نه په دې معامله کې یو فریق جوړ شوی دی. سرګند دی وی چې مسلم کمرشل بینک په کال 1999 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په دور کې نچکاري شوې وه او د ملک کم لوی کاروباري ګروپ چې دغه بینک اغېستلو هغه د نواز شریف خاندان ډېر نږدې ملګری ګڼل لیشی. دغه کاروباری گروپ مشر میامن شاه په حق له دا تاثر عام دی چې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره په لوی کچ مالی مرستې کوي او په نواز شریف باندې دا تور هم لګی چې د ده په موجوده حکومت کې هم په مختلفو شعبو او په خصوصي توګه د کرایې بجلیګرو کې میامن شاه ته د سرمایه کاری کولو غټې موقع په لاس ورغلی دي. د سینټ قائمه کمیټې د احتساب کامی اداره باندې د شریف خاندان یو نږدې ملګري په ضد پلټنو کې د ناکامۍ تورونه په داسې وخت کې لګولي دي چې د احتساب کامی ادارې په سند او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د پیپلز ګوند او عوامي نشتل پارټۍ سره تعلق لرونکي یو شمېر لیډرانو خلاف د بډو رشوتونو په تور کاروایې کړې دي او پیپلز ګوند او عوامي نشتل پارټۍ دا کاروایې امتیازي بلي او دا پارټیانې دا سوال هم راپورته کوي چې آیا کرپشن صرف په وړو صوبو کې کیږي او پنجاب ایالت کې فرشتي حکومت کوي چرته چې نیب ته کرپټ عناصر نه ښکاري. خو د احتساب کامی اداره دا تاثر ردوي او د ریسک پلوي چې اداره بغیر د سیاسي توپیر نه د کرپشن خلاف کاروایې کوي. لاهور کې د خبریالانو سره خبرو کې د نیب ډایرکټر جنرل سید برهان علي ویلي دي چې د دوی ادارې پنجاب کې هم د اهم حکومتي واکدارانو په ضد د کرپشن د تورونو تحقیقات شروع کړي دي او په دې اړه به دوی د چا په فشار کې نه راځي.
رانا مشہور صاحب کا جو ہے کیس کا کوگنیزنس نیب نے لے لیا, جو بھی ہمارا لیگل پروسیجر ہے وہ ہم فالو کریں گے. نندی پور کا کیس آلریڈی نیب پنڈی اسلام آباد جو ہماری ہے وہ کر رہی ہے جناب, اور آئی تھنک جو ہے کیس ان کا جو ہے فائنل سٹیجز پہ.
دی وای چې نیب د پنجاب تعلیم وزیر رانا مشود خلاف د کرپشن تورونو تحقیقات پیل کړی دي او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د کوم نورو وزیرانو خلاف د بډو رشوتونو الزامات دي د هغې پلټنې به هم کولی شي. د نیب ډایرکټر جنرل زیاته کړې ده چې پنجاب کې د بجلی یو لوی حکومتي منصوبې نندیپور پاور پراجیکټ کې شوې خورد برد معاملې پلټنې هم د دوی ادارې شروع کړي دي. واضح دی وی چې نندیپور پاور پراجیکټ کې شوې د اربونو روپو د خورد برد په معاملې کې هم د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف او د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف باندې ګوتې اوچتېږي او د پاکستان په میډیا کې د سور وزو راهسې په تواتر سره دا بحث کیږي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند نندیپور پاور پراجیکټ کې شوې غبن ذمہوار تنانو د بچ کولو هڅې کوي. د دې ترڅنګ د سینټ خزانه قائمه کمیټې کې د انټی منی لانډرنګ یا د پیسو غیر قانوني ترسیل لپاره د یو نوي قانون جوړولو په ترڅ کې وړاندې کړی شوی بل باندې هم بحث شوی دی او د خزانه وزارت د چارواکو لخوا کمیټې ته ویلي شوی دی چې نړیوال مالیاتی اداره پاکستان نه انټی منی لانډرنګ بل کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي او د دې چارواکو وینا و چې ملګرو ملتونو هم د خپل ټول غړي هیوادونو لپاره د غیر قانوني روپو ترسیل دغه نوی قانون جوړول لازم ګرځولې دی. خو د کمیټې ځینې غړو دغه مجوزه بل مخالفت کړی دی او دریز خپل کړی دی چې دوی د یو داسې بل حمایت نشي کولی کوم چې حکومت د نړیوال مالیاتی ادارو د فشار لاندې منظورول غواړي, چې لکه بل یې دغه نوی قانون باندې د کمیټې غونډه بې نتیجې ختمه شوې ده. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
اوس پام شه اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د ستمبر په شروع کې سلور داسې کسان عالمي ترهګر ګرځولي دي چې د بین الاقوامي امن او محکمتیا لپاره خطرناک دي. د دې مطلب دا شو چې د امریکې یو استوګن دغو سلورو کسانو سره هیڅ کار باپار او لین دین نشي کولی. دا اعلان امریکې له دا اجازت هم ورکوي چې د دغو کسانو اساسي بندولی شي, د عالمی مالیاتی نظام نه بهر کولی شي او د ترهګر کارونو په سر په مقدمه چلولې کېدی شي. په دوی کې یو تن د لبنان سمیر کاونتر نومیږي. کاونتار په کال 1901 اتیایم کې د 14 کالو په عمر کې د فلسطین د آزادۍ د محاس سلور نورو کسانو سره په شریکه د اسرائیل د یوې کورنۍ د تختولو منصوبه تیار کړه. یاد دې وی چې د فلسطین د آزادۍ محاس د امریکای د خارجه چارو محکمې یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې ده. د دغو سلورو کسانو منصوبه کامیاب نه شوه. په دې سبب دوی په موقع یو ځوان عمره اسرائیلی او د هغه سلور کلن لور برامتکل. ترهګرو په دغه دوران کې دغه پلار او لور او دوه پولیس افسران آمدن قتل کړل. دوه ترهګر هم په دغه پیخه کې مړه شول. کاونتر زخمی شو، ونیولې شو، د قتل مقدمه پې وچلېده او مجرم وګرځولی شو. کاونتر په کال 2008 کې د قید پوره کولو نه پس خوشی کړی شوی دی. حزب الله د ده پر اخلاصېدو ډېره خوشحالي کړې ده. حزب الله هم د خارجه چارو محکمې یو ترهګر تنظیم ګرځولی دی. کاونتر اوس د حزب الله یو ډېر اهم ویان دی. د ایران او د شام په امداد په ګولان غرونو کې د حزب الله ترهګری مورچې جوړې کړې دي. د حماس ترهګر تنظیم درې جنګیالي هم عالمی ترهګر اعلان کړی شوي دي. د دوی نومونه یحیی سنوار او راهی مشتاه دي. دوی د حماس د فوزی سانګې د عزالدین القاسم بریګیډ جوړولو بانی غړي دي. د دوی یو وطنی محمد دیف د کال 1990 په اسرائیلو خونړو حملو کې برخه اخلي. د د سورلو په بسونو کې بمونه خلاص کړي دي. اسرائیلی فوجیان تختولی دي او د غنو خودکش حملو منسوبه بندي کړی ده. په کومو کې چې د لوی شمیر عام خلکو سرونه زیان شوی دي. امریکای د سومیر کاونتر، یحیی سنوار، راهی مشتاه او محمد دیف د عالمی ترهګرو په حیث په اعلان کولو د دې خبرې د یقیني کولو په لوري فیصله کون اقدام کړی دی چې دوی او د دوی ترهګر ګوندونه